ستړي وشي. سحر مو په خیر. دا مشال ریډیو ده. دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2016 میلادي کال د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن د 9 ساعته خبرونو پیل د سلام پښتونخوا نه کوو. په راولپنډی کې نن سهار د یوې بمي چاودنې، د بلوچستان په سیوه کې د پرونی چاودنې، طالبانو سره د خبرو اترو، په پیښور کې د ډاکټرانو لخوا د غلطو نسخو، په افغانستان کې د ترسره شوو ټاکنو ترڅنګ یو شمیر نور کورني او نړیوال موضوعات لرو. خوږې سندرې به هم اورئ. خاول خبرونه د فرخند وزیر نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټی کی نن سهار د پنجاب پر راولپنډی کې یو بمی چاودنه شوې ده. د بلوچستان په سیوی کې پرون په یو ټرین کې په بمی چاودنه کې د وژل شو شمېر 1100 رسیدلې. یونایټډ بلوچ آرمی وسواري ډلې د دغه پیښه ذمہواری منلې او سپینې ماڼۍ ایران ته ویلي په ملګرو ملتونو کې د دوی نوې ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی. د خبرونو تفصیل نن سهار پر راولپنډی کې یو بمی چاودنه شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي دا بمی چاودنه لږ سات وړاندې د پنجاب په پنډی ښار کې شوې چې پکې مرګ ژوبله هم مخې ته راغلي. نور تفصیل په روانه خبرونه کې. د بلوچستان په سیوی یا سیبی سیمه کې پرون د 9 پورس په جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي کې په بمی چاودنه کې د وژل شوو شمېر 1100 رسېدلی او تر 30 زیات ژوبل دي. د دغه سوبې د کورونو چارو وزارت وایي په وژل شوو مسافرو کې 12 لاهم نه دي پیژندل شوي. په پیښه کې وژل شوي او ژوبل ټول د کوټې سنډیمن او نورو روغتونونو ته رسول شوي دي. د امدادي ډلې ایدي یو کارکوونکی بابل چې پیښه کې ژوبل کسان روغتون ته رسولي دي په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل.
دا تقریبا 12 کسان هلته پروت و د کې سیوسپل سیبی کې دوه موډ هلته پروت و سیمیج کې تقریبا د کې 41 هغه زخمیان موږ اته زخمیان دلې راوړي سیوسپل کوټه ته او 12 کسان موډ راوړي.
د برید مسولیت یونایټډ بلوچ آرمی ډلې قبول کړی دی. بلې خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د کوټې په دوره دی یو اربیا له ناراضه بلوچو سره په خبرو زور ورکړی وای عملیات به ورستۍ حسابي. په دغه پیښه کې د سوریش کومار په نوم د یو هندو د کورنۍ وغړي چې د نوشکینا سند صوبې ته د یاترې لپاره روان وو هم وژل شوی دی. جعفر ایکسپریس له کوټې نه راولپنډی ته روان وو چې د دغه پیښې ښکار شو. د تحفظ پاکستان قانون د منظورولو د جیسند ګوند د یو مشر مقصود قریشی د وجنې پر ضد سند کامپرستا ګوند جیسند په دغه صوبه کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز د اعلان وروسته تېره شپه د سند صوبې په کراچي او نورو بیلابیلو ښارونو کې 19 وړې بمی چاودنې هم شوې دي. پولیس چارواکي وایي د چاودنو له امله 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کاربندیز له وجې نن د سند په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې دي. تحفظ پاکستان په نامه قانون 13 ورځ د پاکستان له قومي اسمبلی نه منظور شوی دی چې د دغه هیواد یو شمېر سیاسي ډلې د دغه قانون مخالفت کوي. د افغانستان د ولسمشر یو کاندید وای ټولې نخې داسې ښکاري چې انتخابات به دوهم پړاو ته ووځي. د زلمی رسول د انتخاباتي مبارزو دفتر په کابل کې په یو اعلامیه کې ویلي انتخابات به دوهمې مرحلې ته ووځي که چیرته یو کاندید هم 50% او جمع یو رای خپلې نه کړي نو له قانون سره سم به انتخابات د دوو هغو امیدوارانو ترمنځ وشي چې ډېرې رایې ګټلې دي. د جمهوري ریاست دوو نورو امیدوارانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد بیا وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې هیله مندي انتخابات په لومړی مرحله کې وګټي. د زلمی رسول د انتخاباتي مبارزو دفتر دا تور هم پورې کړی دی چې په دغه ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سپین ماڼۍ ایران ته ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوی نوې ټاکل شوی ډیپلوماټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی. د سپین ماڼۍ بیان چې کار نه یو ورځ وروسته تر دې د خبره د اپریل په 8 نیټه وکړه چې امریکایي سینټ په زیات اکثریت یو قانون منظور کړ چې لمخې امریکا ته د ابو طالبی په ورتګ بندیز ولګید. جی کار نه خبریالانو ته پرون په واشنگټن کې وویل
مونږ د دې پیښې په اړه د سینټ اندېښنو ته په پام سره دې نتیجې ته ورسېدو چې د دې کس ټاکل کېدل مسلې پیدا کولی شي. د امریکا حکومت د ایران حکومت ته خبر ورکړی دی چې ستاسو دغه انتخاب د منلو نه دی. په ابو طالبی تور دی چې په 1909 کال کې په تهران کې د امریکا په سفارت په برید کې او هلته د 250 امریکایانو د سلور سلویخت ورځو لپاره په یرغمالولو کې لاس لرلو. په خپل ابو طالبی دا تور رد کړی او وایي د یوازې د دغه تختونکو د ترجمان په توګه کار کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون ویلي تهران داسې فکر کوي ابو طالبی د دې کار لپاره مناسب سړی دی. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشره کیترین آشتن با په روانه اونۍ کې د امریکا، روس او د یوکرین له مشرانو سره د یوکرین په شخړه لیده کاته کوي. د آشتن سره با په دغه ملاقات کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د یوکرین د بهرنیو چارو نگران وزیر آندری دیسخستیا هم شامل وی. د یورپی یونین سفارتکار وای که څه هم دا نه ده معلومه چې دغه ملاقات به کله او چیرته کیږي، خو دا به په اروپا کې وي. د اپریل په 8 نیټه کیری او لاروف د ټلیفون له لارې د دغه کړکیچ د کمولو لپاره په روانو لسو ورځو کې د یوکرین، روس او امریکا ترمنځ نیخ په نیغه په لیدلو خبرې کړې دي. یورپی یونین د دغه غونډې تایید له هغې وروسته ډیر زر وکړ کله چې جان کیری په روسي چارواکو تور ولګوه چې د روس استخبار راتي کارکونکي او خاص ځواکونه د یوکرین په شرقي سیمو کې بیلتون غوښتن کې انخته زیاتوي او دا چې ماسکو د کرایمیا غونډې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری کوي. او بل خبر دا چې د جرمني کابینه یو قانون منزور کړ چې لمخې به اوس د کډوالو ماشومان نه مجبورول کیږي چې د جرمني او د خپل مور پلار د قامیت یا نېشنلټي ترمنځ د یو انتخاب وکړي. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، څنګه چې په خبرونو کې مو اورېده چې لږه شېبه مخکې د راولپنډۍ په سبزي منډه کې یو چاودنه شوې ده. همدا اوس را سره د سیمینا زمونږ همکار سراج ظهیر موجود دی. سراج ظهیر، که دا ووایي چې دغه چاودنه په کوم ځای کې شوې ده د راولپنډۍ، او چارواکي څه وایي مرګ جوب له څومره رامنځته شوې ده؟
جی مجید بابر کا تاسو ته دا ما چې دا سبزی منډی چې کومې ده نو دا د اسلام آباد په حدودو کې ده، او دا دغلته یو دغه دی، دا د سودا یو مارکیټ دی چې هغې ته میټرو ویل کېږي. د هغې شاته د فروټ منډی ده. نو کله چې په دې لړ کې زمونږ د پولیسو سره خبرې وشولې او د دې ځای د ریس کې یو کومې امدادي اداره چې ده د هغې سره خبرې وشوې، نو د ریس کې او د میډیا افسر وقاص په وینا چې په دې چاودنه کې کومه چې سهار شوې ده او دا د میټرو شاته دغلته فروټ منډی ده، په دغه کې شوې ده. یو ګاډی ولاړو په هغې کې مواد کې خودې شوي وو، په هغې کې شوې ده چې پکې تر دې دمه څلور کسان وژلې شوي دي، او له دې سربېره چې نو د 15 نه زیات پکې جوبل شوي دي. مجید بابر کزو تاسو ته وایم چې په سبزی منډی کې زمونږ یو عیني شاهد سره هم خبر وشولې. نو هغه ویل چې ما ډېر زیات خلک ولیدل چې جو بلو، او ځینې پکې داسې ښکارېدل چې هغه مړ دي، چې هغه د هغه په وینا باندې چې هغه 15 کسان وایي چې 15 کسانو داسې حالت و چې هغه مړی وو. دغه شان ته کله زمانه پولیسو رابطه وشوه، نو پولیس وایي چې مونږ علاقه په ګیره کې اغستې ده، خو مونږ لا د دې ویلو جوګنه یو چې څونه پکې مړی دي یا څونه جوبل دي. د هغه په وینا باندې چې په کم جوبل کسان چې دي نو هغه دا وخت د ریف کې او کم ټیمونه چې دي نو هغه رسۍ مختلف هسپتالونو ته د اسلام آباد او د پنډۍ هسپتالونو ته په هغې کې ایمرجنسي لګولې شوې ده. خو د دې صحیح معلومات چې دي نو دا به لږ سات وروسته راځي، ځکه چې اوس هلته داسې یو حالت دی چې څو چاته هم صحیح پته نه دي چې څونه مړی شوي دي او څونه خلک جوبل شوي دي. ځکه چې دغه وخت کې په سبزی منډی کې په دغه ټیم کې د فروټو بولی کېږي، او دغلته ډېر زیات خلک دي، او خلک د مختلفو علاقو نه اسلام آباد او پنډۍ نه راځي او دغلته میوې اخلي. نو په هغه وخت باندې دا چاودنه شوې ده.
ډېره مننه. کله چې تاسو نور تفصیل لاغونډ کوئ مشال ریډیو اوریدونکو سره به شریک کو. یو جهان مننه اوریدونکو. دا و سراج ظهیر چې د اسلام آباد نه د یو چاودنې حال درکولو. د دې خپرونې ځینې مهم نور راپورونه دالي. د بلوچستان په سیوای کې پرون په یو ریل گاډي کې شوی بمی چاودنې د یو هندو خاندان و کسان وجلې دي.
ٹوٹل 10 فیملی ممبر سے جو جا رہے تھے یاترا کے لیے، جن میں سے 7 لوگ جو ہے نا اس حادثے میں جو ہے نا سروائیو نہیں کر سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی.
طالبان وائی د پاکستان په جیلونو کې په سلګونو غیر عسکری کسان بندیان دي.
غیر عسکری قیدیان چه آغا اوس و پینزش پیت کسان و فیرست وزیر داخله سب تور کرده و غدا آغی معلومات کبی
د افغانستان د ټاکنو کمیشن وای د ټاکنو دویم پړاو ته هم تیار دی.
خوشبختانه هم د مالی لحاظ هم د تخنیکی لحاظ کچیر ټاکنې دویم دور ته ځي من کافی چمتواله لرم.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غواکې د دې خبرونې پیل کوو. لکه څنګه چې تاسو واورېده چې په اسلام آباد کې چاودنه شوې ده، د دغې چاودنې کې د مرګ ژوبلې لا دقیق معلومات نشته، خو چې کله هم دغه معلومات موږ ته ترلاسه شي تاسو سره به شریک کړو. د بلوچستان په سیوی سیمه کې د سې شنبې په ماسپښین په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي کې د وژل شوو شمېر اوس 12 ته رسېدلی او تر 30 زیات ټپیان دي. په وژل شوو مسافرو کې د 12 مړو پېژندګلوي لا هم شوې نه ده. د برید مسؤولیت یونایټیډ بلوچ آرمی ډلې قبول کړی دی. بلې خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د کوټې په دورو یو وار بیا له نارا د بلوڅو سره پر خبرو زور ورکړی او وایي عملیات به وروسته هڅوي. زموږ خبریال خدای نور ناصر په نور تفصیل لري.
د بلوچستان په سیوی سیمه کې د سې شنبې د ورځې په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول د کوټې روغتونو ته راوړل شوي چې د صوبې د کورنیو چارو د سیکرټري اسد ګیلانی په خبره د وژل شوي شمیر 12 ته رسیدلی دی او په ټپیانو کې هم د یو شمیر هغه حالت د اندېښنې وړ دی. په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي کې په دغه چاودنه کې د سوریش کومار په نامه د یوه هندو تن د کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. راجکومار چې د سوریش کومار تربور دی د کوټې په سنډیمن روغتون کې د مشال راډیو سره په خبرو که اویل د سوریش د کورنۍ لاس غړي له نوشکې څخه سین صوبیه ته د یاترا لپاره روان و چې په دغه چاودنه کې د کورنۍ 9 غړي وژل سوي او درې نور جوبل سوي دي.
دو بیٹے تھے دو بیٹیاں اور خود اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے فادر ان لا.
په دې چاودنه کې د سوریش په شمول د هغه دوه زامن، دوه لونه، د دې یو خښنه او خسر وژل سوي دي او دغه سې د دوی د کورنۍ غړي چې د یاترا لپاره روان و په لاسو کې یو وتنه وژل سوي دي.
سروایو نه کړ سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی.
د سوریش کومار د کورنۍ لغړیو سره سره د کوټې سنډیمن روغتون ته 12 داسې وزل سوي مړي راوړل سوي چې د ډاکټرانو په خبره هیڅ پیژندګلوي کېدلای نه سي او ډي ان ا ټیسټ به کېږي. د امدادي ډلې اې دی یو کارکونکي بابل چې خپلې له سوي په امبولانسونو کې د مړي او ټپیان راوړي وایي ډیرای مړي او ټپیان دوی په امبولانسونو کې او ځینې نورې بیا په هلیکوپټر کې د کوټې روغتونو ته راورسول.
دا تقریبا 12 کسان هلته پروت و. د کې سیوستل سیبی کې دوه موډل ته پروت و. سی ایم ایچ کې تقریبا د کې 41 هغه زخمیانو موږ اته زخمیان دلې راوړل ته سیوستل کوټه ته او 12 کسان موډ راورس.
د سی ایچ ام بی د ورځې د دغه چاودنې مسؤلیت رسنیو ته د یونایټیډ بلوچ آرمی نومې وسلوالې ډلې قبول کړی او دا یې د دوشنبې په ورځ د قلات پغرونو کې د دوی پر کمپونو د پاکستانی امنیتي سرتیرو د عملیاتو غچ بللی. بلې خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د سې شنبه په ورځ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوټه ته راغلی همدلته په کوټه کې یې یو ریبیا ویلي چې دوی له ناراضه بلوڅو سره خبرې کول غواړي او ټول ستونزې د خبرو له لارې هوارول غواړي. د ویلو وړ ده چې د سې شنبه په ماسپښین د سیوی په ریلوي سټېشن کې په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي کې هغه مهال چاودنه وسوه چې له کوټه راول پنډي ته روان و. تر دغه چاودنې یو ورځ وړاندې بیا د پاکستان امنیتي سرتیرو ادعا کړې و چې دوی د قلات په غرونو کې د پلټنې په عملیاتو کې لږ تر لږه 30 بلوڅ بلتون غشتون کې وسلوال وژلي دي چې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي همدا چاودنه د هغو عملیاتو په عکس العمل کې سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
او اوریدن کو دغه ټولې ونی دي خبرونه د تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورته د خبرونه یو بل راپور ته د حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو کې د طالبانو د کمیټې غړی مولانا یوسف شاه وای چې د طالبانو لخوا په ورکل شوي فهرست کې 515 شپېته تنان د حکومت سره بندیان دي. مولانا یوسف شاه سره خبرې اترې په شبقدر کې د مشال ریډیو همکار شانواز ترغزی کړی دی. راځي چې په دې اړه باندې دا راپورټ واورو.
د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتي کمیټه کې د طالبانو د کمیټې غړی مولانا یوسف شاه ویلي کوم مذاکراتي عمل چې هغوی شروع کړی و هغوی امید لري چې هغه مذاکرات یا خبرې اترې به د کامیابۍ لور ته ورسي.
حکومت موږ د یقین دهانی ابل ورځ په اجلاس کې وکړله چې انشاءالله دې ځل د اجلاس نه مخکې به بعضې قیدیان هغه موږ تاسو ته حواله کوو او هغه به تاسو ځان سره بوځئ.
مولانا یوسف شاه نه مو پوښتل چې څومره هغه تنان دي چې د حکومت سره بندیوان دي.
غیر عسکري قیدیان چې هغه اوس و 15 پې ته کسانو فهرست دی وزیر داخله صاحب ته ورکړی ده او هغه د هغې معلومات کوي. نو مونږ ته ابله ورځ په اجلاس کې ویل چې تقریبا 150 کسانو پورې مونږه معلومات وکړلو او هغه مو کلیئر کړي دي. مونږ کوشش کوو چې زر تر زره د نورو معلومات هم ترلاسه کړو.
د راتلونکي اجلاس یا غونډې لپاره څه تیاری شوی او یا نه؟
مونږ دواړو فریقانو نه گزارش کړی ده چې هغه د باقاعده د راتلونکي اجلاس ته خپل ایجنډا تیار کی چې د طالبانو کوم مطالبات وی هغه مونږ ته وړاندې کی او د حکومت چې کوم غوښتنه کوي هغه مونږ ته را وړاندې کی.
نو د حکومت سره بندیوان تنانو کې د کوم سیمو خلک شامل دي؟ مولانا یوسف شاه وویل
په دې فهرست کې د غیر عسکري فهرست کې په دې کې د سوات خلک هم شته، په دې کې د مومندو خلک هم شته، په دې کې د شبقدر خلک هم شته. نو په دې کې مختلف علاقو نه خلک دي چې هغه عسکری نه دي.
مولانا یوسف شاه وویل چې حکومت هم په مذاکراتو باندې یقین لري او ممکن ده چې د دواړو فریقو ترمنځ مذاکرات په کامیابۍ سره سرته ورسي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شبقدر.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله په دې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالی اور زرو دي موږ جوړ بیرته دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده اسد سرا
تاندي هيلي
اوبیدن کو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت نه باوجود حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز د خپل اتحادي ګوندونو په مرسته تحفظ پاکستان بل په ساده اکثریت سره منظور کړو. د اسمبلی اجلاس او بل په حقله نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورت کې اورو.
تحفظ پاکستان بل کې ویلې شوې دي چې ترهګرۍ په ضد مقدماتو اورېدنو لپاره به خصوصي عدالت جوړولی شي او داسې مقدمو اورېدنه به په تیزۍ سره کیږي. د خصوصي عدالت فیصلې په ضد په 15 ورځو کې به په سپریم کورټ کې اپیل کولی شي. د ترهګرۍ د مقدمو تفتیش به مشترکه ټیم کوي او بل تر لاندې یو شکمن ترهګر د تفتیش په غرض 90 ورځو لپاره په حراست کې به ساتلی شي. قانون نافذ کوونکو ادارو ته به په خپل دفاع کې د ګولۍ چلولو حق حاصل وي. پارلمان، عدالتونو، انتظامیه، مطبوعاتو، پاکستان فوج او قانون نافذ کوونکو ادارو، غیر ملکی صحافیانو، گیس تنصیباتو، هوائی اډو، ډیمونو او نورو قومی ځایونو باندې حملو کې ککړ ملزمانو په ضد کې شهادتونه موجود وي، نو دا به ګڼل کېږي چې دوی د ملک په ضد جنگ کوي. مشال ریډیو چې کله د اپوزیشن ګوندونو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې د دې بل مخالفت کوي، نو د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
ډېر وجوهات یو خدا چې دې کې دا چې سخت هغه دي چې 90 دن پورې یو سړی ساتلی شي په ډیټینشن کې بغیر سو جوازا اور سرور سرا شوټ ایٹ سائټ اور تلاشی بغیر وارنټا شي دونه ټول پدې کې هغه دي. نو دا قانون لاندې لا انفورسینګ ایجنسی ته لاړ شي نو دا به داسې طریقې سره استعمال شي خلکو ته به هغه یو زما په خیال ډېره لپاره ضروري ده چې دا کم قوانین چې مخکې نه وو په هغې باندې صحیح عمل شوی وي، کیپیسټی بلډنګ شوی وي د لا انفورسینګ ایجنسی، هغه زیات بهتره طریقه. دا خو یو کالا قانون دی، دې سره به نور مزید خراب شي. شو یا پولیس سٹیٹ پر ځان جوړ شي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن د بل په حق لوایي
انساني حقوق خلاف ورزي ده، ډېر زیات خطرناک دي، په کې د عام ملت لپاره ډېر خطرناک اقدام
دي. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر حاجی عدیل وایي چې مسلم لیگ نن دا بل خو د قومي اسمبلی نه پاس کړو، خو سېنېټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړي په زیات شمیر کې دي، هغه تبا دا بل پاس کېدو ته نه پرېږدو.
سېنېټ کې د حکومت اکثریت نه دي، د امداد کې حکومتي اتحاد کې جمعیت علما اسلام شامل دي، لیکن هغه هم دا بل مخالفت کړی دي. هغه کسان هم شته چې په ګو کسان سېنېټ کې ده، سېنېټ کې ده ته پاس نه کیږي ان شاء الله.
یاد دی وی چې 2000 وړاندې هم دا بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی وو، خو اپوزیشن ګوندونو به پکې د ترمیم غوښتنه کوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان کې ترسره شوې د ټاکنو په اړه باندې یو راپور وړاندې کوو. د افغانستان د جمهور ریاست دوه کاندیدان هیله مند دي چې په لومړي پړاو کې به انتخابات ګټي، او دریم کاندید بیا وایي چې ټولې نښې دا څرګندوي چې انتخابات بلې مرحلې ته به درومي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن په دې اړه سوای احمد شبر په دا راپور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه کاندیدانو ویلي دي چې انتخابات به دوهم پړاو ته ونوځي، خو دریم کاندید بیا پیشګویي کړې ده چې دا انتخابات به بلې مرحلې ته ولاړ شي. اشرف غنی احمدزی وال ستریټ جرنال رسپانې ته په مرکه کې د سیشن بی پروز وویل دی ډاډه دی چې تر نورو مخکې دی او په لومړي پړاو کې به دا انتخابات ګټي، خو موضوع د درغلیو له څېړلو سره تړل شوې ده. عبدالله عبدالله بیا دی امریکایي ورځپاڼې ته د دوشنبې په شپه څرګنده کړه چې موږ په ټولو ولایتونو کې ښه انتخابات ترسره کړي دي، نو که چېرته موږ لومړی نه شو دوهم کې شو، خو بیا هم په اکثریت ولایتونو کې موږ لومړی یو. کله چې وال ستریټ جرنال ورځپاڼې له عبدالله عبدالله څخه پوښتنه وکړه چې تاسو به په لومړۍ مرحله کې بریالي شئ او 50% جمع یو رای به وګټي، عبدالله عبدالله په ځواب کې وویل چې دا مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اعلان پورې مربوط ده، خو موږ تر نورو وړاندې ګام اخیستی دی. وال ستریټ جرنال د هغو مقدماتي نتیجو له مخې چې تر اوسه د انتخاباتو د کمیسیون بهر یو شمېر مؤسسو خبرې کړې دي څرګندوي چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی تر نورو مخکې دي، او په دوی پسې زلمی رسول ډېرې رایې اخیستې دي. زلمی رسول چې ویل کېږي د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ ورسره دی، وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د پرون په کابل کې وویل چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ووځي، خو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاء الحق مرخیل وویل چې تر اوسه داسې نقشې نه لیدل کېږي چې انتخابات دوهمې مرحلې ته ولاړ شي، او که چیرته داسې وشو دوی ورته چمتو دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې بیا انتخابات وکړي.
خوشبختانه هم د مالي لحاظه هم د تخنیکي لحاظه که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې ورقه مونږ نه چاپ کړي او هغه هم هغه مشخص کمپنۍ سره ور باندې بحث شوی دی چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپیږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو دویم دور ټاکنې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر راتلونکو دریو ورځو به د انتخاباتو قسمی نتیجې ښکاره شي، خو د انتخاباتو لومړۍ نتیجې به د ثور په څلورمه او نهایي نتیجې به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د سټریم ویب پاڼې په یو راپور کې راغلي چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې داسې ځایونه هم شته چې په کاغذونو کې د رایو اچولو ځایونه ذکر شوي، خو په حقیقت کې هلته خلکو رایې نه دي ورکړي. د شاهین بنیر نه د دې راپور مهم ټکي اورو.
خبریال لیکي چې د انتخاباتو په وخت هغه د خپل یو افغان همکار سره د افغانستان د وردګ ولایت یو ولسوالۍ ته سفر کړو، چرته چې د رایو ورکولو لپاره یو شمیر ځایونه د الیکشن کمیشن په کاغذونو کې خو ذکر شوي وو ولې په حقیقت کې موجود نه وو. یا خو یې تعمیرونه ډېر په بد حالو او یا ځایي زورور خاندانونه د خلکو په رایو اثر انداز کېده. خبریال د خپل سفر د تجربو په بنیاد وایي چې د انتخاباتو نه دوه بیانیې مخې ته راځي. یو انتخابات هغه دی چې د هیواد په خاري سیمو کې ترسره شو چرته چې امنیت څه قدرې خو او د میډیا په ګډون د نړیوالو سازمانونو او موسسو غړو یې څارنه کوله. دویم په کلیوالو سیمو کې انتخاباتو چرته چې امنیت خراب دی، د یاغیانو لخوا هر وخت د بریدونو خطر او دغلته چې هر څه کېده د میډیا او نړیوالو د سترګو نه پناو. بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن په کلیوالو سیمو کې خواوشا شپږ زره اته سوه او پنځه څلوېښت د رایو اچولو د ځایونو جوړولو پلان جوړ کړی و. د 2010 په انتخاباتو کې دغلته د رایو اچولو زر ځایونه وو. د کمیشن یو چارواکي خبریال ته ویلي چې هغوی ډیرو ځایونو ته یا خو د خراب امنیت له کبله د تلو جوګه نه وو او یا دغلته د رایو ورکولو لپاره هډو څوک راغلي نه وو. د دې نه دا تاثر ترلاسه کیږي چې کیدی شي د رایو صندوقونه نورو سیمو ته وړل شوي وي او د رایو د کاغذونو څخه ډک کړی شوي وي. دغه شان په ډیرو سیمو کې طالبانو خلکو ته دړکې ورکړې وي چې رایو ورکولو لاړ نه شي او ډیرو خلکو دا نه غوښتل چې د هغوی په ګوتو سیاحي ولیدل شي. خبریال په پای کې لیکي د افغانستان د آبادۍ په څلورو کې درې برخې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، چرته چې د 2009 او 2010 په انتخاباتو کې چې کومې درغلې شوې وي هغه په دې انتخاباتو کې هم لیدل کېده. خبریال لیکي چې د پرمختیا او امنیت په اړه ټولې قصې د افغانستان په ښارونو مرکز وي. دغه شان د انتخاباتو په اړه هم راپورونه یوازې د ښارونو په اړه لیکل کېږي او تر اوسه پورې هم دغه یو قصه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
ریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د برېښنا امیل په غږ باندې یو خوندوره سندره اورو. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې نه نیمه بجې کېدونکو دي د فرخندا اسد نه د خبرونو لنډی دور.
نن سهار په اسلام آباد کې د سبزیو په یو مارکیټ کې بمی چاودنه شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال خبریال د پولیس چارواکو لخوا وایي چاودنه په یو ګاډي کې شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي دي او د 15 زیات ژوبل دي. د پیښې ژوبل کسان د اسلام آباد روغتونونو ته رسول کیږي. د بلوچستان په سیوي سیمه کې پرون په یو ټرین کې په بمی چاودنه کې د وژل شوو شمیره 18 رسیدلې او تر 30 زیات ژوبل دي. یونایټیډ بلوچ آرمی او سوار ډلې د دغه پیښې ذمہواري منلې ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي په پیښه کې د وژل شوو 12 کسانو پیژندنه لا هم نه ده شوې. د تحفظ پاکستان قانون د منظورولو د جی سند ګوند یو مشر مقصود قریشي د وژنې پر ضد سند کامپرست ګوند جی سند په دغه صوبه کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. په یو شمېر سیمو کې به تعلیمي ادارې بندې وي. د افغانستان د ولسمشرۍ یو کاندید وایي داسې ښکاري انتخابات به دوهم پړاو ته وځي. د زلمی رسول د انتخاباتي مبارزو دفتر دا تور هم پورې کوي په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. سپینې ماڼۍ ایران ته ویلي په ملګرو ملتونو کې د دوی نوی ټاکل شوی ډیپلومیټ حامد ابو طالبی د منلو نه دی. په ابو طالبی تور دی چې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارت په برید کې او هلته د 250 امریکایانو د 1400 ورځو لپاره په یرغمالولو کې لاس لرلو. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشره کیترین آشتن با پر روان اونۍ کې د امریکا، روس او د یوکرین له مشرانو سره د یوکرین په شخړه لیده کاته کوي. د جرمني کابینې یو قانون منظور کړی چې له مخې به یې اوس د کډوالو ماشومان نه مجبورول کیږي چې د جرمني او د خپل مور پلار د قامیت یا نیشنلټی ترمنځ د یو انتخاب وکړي. د دې قانون سره به په جرمني کې میشت ترکیانو ته زیاته ګټه ورسیږي او ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه به نن په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شکونو د ختمولو په مقصد د وروستي تړون کولو لپاره نن په دویم ورځ هم خبرې کوي.
د فرخندا اسد نمو د خبرونو لنډي دوري د وسورجو د پاکستان د زنه کورونو مطبوعاتو اداریو ته په اسلام آباد کې زمونږ همکاري رابعه اکرم خان کتنه کړې را دي جوړ ته وښو.
مشرک ورسپان خپل اداریه کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې پاکستان پوز د ملک ټولو ادارو ته د قدر په نظر ګوري او پاکستان پوز په هر حال کې د خپل وقار دفاع کوي. اداریه وایي د پاکستان پوز مشر بیان باندې ځینې عناصر لخوا بحثونه روان دي، نو څه د اوچتولو چې څه جواز نه جوړیږي. د پاکستان پوز مشر دا بیان خپل ځوانانو او افسرانو حوصله له هم کېدې شي او اغي سره خبرو اترو کې د یو سوال جواب هم کېدې شي. اداریه په وینا تر څو پورې چې پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف او پاکستان پوز خپل منځي تعلق خبره ده، نو یو ریټایرډ جنرال سره دا غده مشره لاندې کارکونکو افسرانو احترام یو فطری امر دی. اداریه مخکلي کې پاکستان پوز پخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی پوز لپاره چې کم کار وکړو او وقار یې ول اوچت کړو، نو په کار ده چې دا سلسله جاری وي. همدا د حالاتو تقاضا ده او هم پدې کې د پوز وقار دی. اداریه وړاندې لیکي او چرته چې دوه وفاقي وزیرانو ځینې بیانونو سوال دی، که د هغه بیانونو لهجه سخته و نو باید چې وزیر اعظم دا غي نوټس واخلي او دا معاملې مکړی. اداري اخیره کلی کې د ملک دفاع، بقا او ترقی او خوشحالي لپاره د پوز او سیویلین مشورولې د خپل منځي اتفاق ضرورت دی او دا د حالاتو تقاضا هم ده. جنگرسپان خپل ادارې کې د سویګیس محکمې مشر عارف حمید د خلیلی کې چې په تیر یو کال کې 14 اربو او د 50 کروڑ روپو د ګیس اغلا شوې ده. ادارې وای غون ملکی فیکټریانو، کارخانو او ځینې شخصیتو له اړخه د ګیس د اغلا د انکشاف سړومبي ځل نه دی. د نمخ کې هم ځینې وزیرانو او نور ذمہوار خلکو له اړخه د ګیس څخلا خبرې مخې ته راغلې وي او د هغې خلاف کاروایانې هم شوې وي. خو عجیبه خبره دا ده چې د کاروایانو باوجود د ګیس په غلا کې څه کمی مخې ته نه ده راغلې. ادارې وړاندې لیکي چې هم دې له وجې د ګیس قیمتونه زیاتېږي او زیات بیلونو بوج په عام ولس راځي، کم چې ډېره د افسوس خبره ده. ادارې وایي حکومت له په دې سنجیدګۍ سره غور پکار دی چې څنګه د ګیس په غلا کابو موندل کېدی شي او کم خلک چې ګیس په غلا کې ککړ دي هغې خلاف دې سخته کاروایي وکړی شي چې سبا له نور څوک داسې قدم اوچت نکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پردونکو د سیمې حالات ته نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د بی پولی خبریالانو تنظیم رپورټر وداؤٹ بارډر په خپل راپور کې وایي باید پاکستان هغه خبریال ته تحفظ ورکړي چې په دې نږدو کې پر دوه واره بمبي حمله وشوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې 76% خلکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رای واچولې او دا یې ثابته کړه چې دوی امن غواړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د بی پولی خبریالانو تنظیم رپورټرز وداؤٹ بارډرز په خپل یو رپورټ کې د پاکستان په چارواکو غږ کړی باید د ایکسپریس ټلویژن د خبریال جمشید باغوان د ژوند خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د هغه په کور یو ځل بیا د لاسي بم حمله شوې ده. دا په تیرو دریو اونیو کې په هغه دویمه داسې حمله ده. د رپورټرز وداؤٹ بارډرز د ایجیا څانګې مشر بنجامین اسماعیل وایي دوی پر دې خوشاله دي چې په دغه حملو کې د باغوان کورنۍ ته زیان نه دی اوښتی، خو دوی ډېر وېرېدلي دي او په دې اړه یې اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي چې څنګه په دغه هیواد کې ځینې قوتونه مخالف اوازونه غلي کوي او په دې لړ کې ایکسپریس خبري اداره په بیا بیا په نښه کړل شوې ده. بنجامین اسماعیل وایي ولې حکومت تر اوسه دغه خبریال چې د 1300 اونیو راهیسې ورته د ډکې ورکل کیږي تحفظ نه دی ورکړی او دوی د څه په انتظار دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د امنیتي ګامونه پورته کړي. رپورټرز وداؤٹ بارډرز لیکي حکومت خبریالانو ته د تحفظ ورکولو خو وایي ولې په دې لړ کې تر اوسه عملي کار نه دی کړی. پاکستان د رپورټرز وداؤٹ بارډرز ته یو رپورټ تر مخه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی او تیر کال هم په دغه ملک کې اوه خبریالان وژل شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې 76% خلکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رای واچولې او دا یې ثابته کړه چې دوی امن غواړي. افغانانو په دغه ورځ د طالبانو د دړکو هیڅ پروا ونه کړه او نر او ښځو ټولو طالبانو ته په دغه ورځ خپل ځواب ورک. ورځپاڼه لیکي د دغه انتخاباتو دا هم څرګنده شوه چې افغانان اوس د خپل ملک ته امنیت پورا ذمہواری ترسره کولی شي که چیرې په روان وخت کې امریکا له دغه هیواده اوزي. که څه هم په دې اړه سویل به له وخته مخکې خبره وي، خو بیا هم پر امنه انتخاباتو دا ثابته کړه چې افغان امنیتي عسکر اوس په خپل هیواد کې د امنیت ذمہواری ترسره کولی شي. په دغه ورځ د 3.5 لک نه زیات پولیس او عسکر ځای پر ځای کړل شوي وو. په لومړي ځل افغان امنیتي عسکرو د انتخاباتو په دوران د امنیت ذمہواری ترسره کړه او سناسو لورو سو ځایونو ته یې رای پاڼې یا بیلټ پیپر یې ورسولې. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو وروسته دا هم په ډاګه شوه اوس چې کله هم ممکنه وي امریکا د دغه هیواد خپل 34,000 عسکر وستلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، امریکا یو ځل بیا د یوکرین په سر پر روس د نورو احتمالي بندیزونو د لګیدو خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شې شنبه په ورځ روس تورن کړه چې د یوکرین دننه مداخله کوي. په ورته وخت کې د روس د بهرنیو چارو وزیر په یوکرین کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو خبر کړی ده. د یوکرین په اړه د روس او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو سرګندونې د احمد شبر په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسي خپل خلک د اوکراین ختیځ ته استولې دي څو هلته ناکراری پیدا کړي. جان کیری هم درس وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي اوسنۍ هڅې هغو ته ورته دي چې په کریمیا کې وکړي او بیا یې هلته پوځي مداخلې ته لاره هواره کړه. په واشنگتن کې د سنا غونډې ته جان کیری دغه هڅې غیر قانوني وبللې.
Everything that we've seen in the last 48 hours from Russian provocateurs
چې موږ په تیرو 48 ساعتونو کې په ختیځ اوکرين کې د روسي د پاراونکو او اجنټانو له لوري لیدلې دي مشتدار روشنوي چې دوی هلته د دې لپاره استول شوي دي چې ګډوډي جوړ کړي او دا یو مختمن لونه دي. جان کیری زیاته کړه که چیرته روسیه د اوکراین په خاوره کې خپل تیری ته دوام ورکړي متحد ایالاتونه او اروپای متحدان به د روسیې پر انرژۍ، بانکداری او معدنو نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان به پرته له تشکه د یوشتمې پیړۍ له وسایلو کار واخلي څو له روسیې سره د 19مې پیړۍ د چلند لپاره حساب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا په اوکراین کې د کورنۍ جګړې د خبرېدو خبرداری ورکړ. سرګیلا اوروف په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې پلوه مظاهره کوونکو پر ضد کله زوره کار واخیستل شي په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. لاوروف زیاته کړه چې د اوکراین وضعیت یوازې هغه وخت ښه کېدای شي چې د اوکراین د روسي ژبو اندېښنو ته پاملرنه وشي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ په اروپا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین له چارواکو سره وګوري.
د مشال ریډیو خبرونه پردي ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وایي؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼې کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو، مشال رادیو ته وګی د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست مشر جوئل سایمن د پاکستانی خبريالانو د امنیت خوندي کولو په اړه د پاکستان له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره د شو غونډو تفصیل په یو مقاله کې لیکلی. نوموړی وایي د پاکستان په تیره بیا د پښتني سیمو خبريالان له ګواښونو سره مخامخ دي او د حکومت او وسلوالو طالبانو په منځ کې راګیر دي. تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست مشر جوئل سایمن دغه مقاله د سازمان پر ویبپاڼه خبره سوې ده. نوموړی وایي د پاکستان خبريالانو ته وروړاندو خطرونو د مخنیوي په خاطر د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. هغه په دې برخه کې ورسره د ګامونو پروتوکول ژمنه وکړه. خو لیکوال وایي له دې ملاقات وروسته له پاکستاني خبريالانو سره کښېنستی او ورسره خبرې وکړې. د دې په وینا د پېښور یو خبريال افتخار پردوس چې اکسپرس ټریبیون رسپانې سره کار کوي ورته وویل چې خبريالان د حکومت او تربندیز لاندې راغلو تنظیمونو په منځ کې راګیر دي. دغه په خبره حکومت د خپل خوشي خبرونه په چاپولو زور کوي او تنظیمونه بیا غواړي د دوی خبرونه خپاره سي. نو د افتخار پردوس په وینا په داسې حال کې له خبريالانو سره په دوو لارو کې یو لار پاته ده چې یا خو جیل ته لاړ سي یا بیا حدریتا. خود خبريالانو د سازمان مشر په خپل مقاله کې لیکي کله چې له نواز شریف سره ولیدل نو هغه ته ډیر جدي وړاندیزونه وکړل او د په خبره د وزیر اعظم رویه ډیره شوه او هیڅ ډول دفاع ونه کړه. د پوینا له دې وروسته د اطلاعات وزارت له چارواکو سره په دې اړه نور ډیرې غونډې وکړې. د لیکوال په وینا په دغه غونډو کې دوی حکومت ته د خبريالانو د خوندي کولو لپاره یو شمیر وړاندیزونه په لیکلې بڼه کې ورکړل. د دې په خبره د دغه وړاندیزونو نقلونه سفارتکارانو، د میډیا مشرانو، غیر حکومتي ادارو او سینیر خبريالانو ته ورکړل. جوئل سایمن وایي دوی ټولو ته وویل چې اوس د حکومت په سیسې چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د داهله وښودله چې حکومت به اوس خپلې وعدې پوره کړي او کنه نو د دوی هغه امیدونه بمړسي چې د پاکستانی چارواکو سره د ملاقاتونو په دوران کې پیدا شوی وو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو، رائټر خبری ایجنسی د پخوانی پوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمه و باوجود به پوز خپل وقار خوندي ساتي د سردی کلاندې یو راپور خپور کړی دی. د دغه راپور غټ کی درته اسرار عالم مومن وړاندې کړی.
رائټرز خبر ایجنسی لیکي د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویلې دی چې پوز به خپل وقار په هر قیمت خوندي ساتي. رائټرز لیکي ښکاری داسې چې دا خبرې د پوځي مشر لخوا د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري په مقدمه باندې د غوسې څرګندونه ده. د یو پوځي مشر لخوا دا قسمه خبرې د پوځ لخوا په سیاست کې د مداخلت عکاسي کوي چې له وجې کېدای شي د جمهوریت او ولسي حکومتداري د پرمختګ امیدونه تر خپو لاندې شي. تیره میاشت د پاکستان یو عدالت په پرویز مشرف پر د جرم ولګولو. مشرف په 2008 کال کې په ملک کې ایمرجنسی لګولې وه چې له وجې په نوموړي د مهال د غداري مقدمه روانه ده. مشرف په لومبې په کال 1999 کې فوځي کودتا وکړه او له هغې وروسته د هیواد ولسمشر هم جوړ شو. که نوموړی په یاد جرم کې ککړ ګرځي نو د مرګ سزا ورته کېدی شي. د مشرف پر ضد د غداري مقدمه د نوي جمهوري حکومت طاقتور پوځ او با اثره عدلیې ترمنځ د اثر رسوخ لپاره مسابقه په ډاګه کوي. په رپورټ کې راغلي دي چې د مشرف پر ضد مقدمې هغه قوانین چې په لیکلې بڼه نشته مات کړي دي چې له مخې یې څوک د پوځ مشرتابه ته لاس نشي اچولی. د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ویلی دی چې پوځ د هیواد ټولو ادارو ته احترام لري، خو د په خبره چې پوځ به په هر قیمت خپل وقار خوندي ساتي. په رپورټ کې راغلی دی مشرف په 2008 کال کې وروستو له هغو په زوره د ولسمشرۍ له څوکۍ کوز کړل شو کله چې د نوموړي پر ضد د عدلیې په مشرۍ کې مظاهرې په ټول هیواد کې خورې شوې. همداراز مشرف بیا په 2013 کې د څلور کاله خودساخته جلاوطنۍ وروستو هیواد ته راستون شو چې دارنګ په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو د پر ضد د کیسونو له وجې نوموړی د انتخاباتو لپاره نااهل وګرځول شو. خو مشرف په یاد ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د تر شا د ځنو خلکو سیاسي ګټې دي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلتور پټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مې زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. په هسپتالونو کې شوی یو تحقیق څرګندوي چې ډاکټران د طبي معیار مطابق دوایانې مریضانو ته نه تجویز کوي او ورته د ګرانې بیې دوایانې او غیر ضروري دوایانې ورکړي. د طب پوهان په دې اړه وایي چې حکومت دې موجوده قانون فعال کړي او داسې یو نظام دې جوړ کړي چې د دوایانو کمپنیانې د هغې پابند شي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه کمر خان دا رپورټ.
پېښور په شپږ هسپتالونو او مختلفو دوایانو دوکانونو کې شوی یو تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې پېښور په شمول د ملک نورو برخو کې د ډاکټرانو لیکل شوی نسخې د نړیوال طبي تقاضو مطابق نه وي او ډاکټران د ضرورت نه زیاتې دوایانې مریضانو ته تجویز کوي. دا تحقیق چې پېښور میډیکل کالج اسسټنټ پروفیسر ډاکټر عثمان احمد رضا په مشرۍ کې شوی دی وایي ډاکټران په یو کم 90% نسخو باندې خپل نوم نه لیکي، 80% نسخو باندې د مرض تشخیص نه وي او 50% د نسخې داسې لیکل شوي وي چې هغې لوستل ګران وي. په دې تحقیق کې دا هم ویلې شوي دي چې د صحت نړیوالې ادارې مطابق یو نسخې لپاره دوه دوایانې تجویز کول پکار دي او که پاکستان په مقابله کې بنګلادیش او یمن وکتل شي نو هلته د پاکستان نه کمې دوایانې مریضانو ته تجویز کیږي. دا تحقیق دا هم وایي چې پاکستان کې غریبۍ باوجود ډاکټرانو په تجویز کړې شوې دوایانو کې 90% ګرانې دوایانې د بهرنیو کمپنیانو وي. په دې لړ کې د پېښور یونیورسټي د فارمیسي د څانګې سیټ پروفیسر فضل ناصر وای دا حقیقت دی چې پاکستان کې د دوایانو په اړه نړیواله تقاضا نه پوره کیږي.
زمونږه پرسکرپشن ریټ زمونږه دوایانو لیکلو ریټ د دنیا نه ډیر زیات دی. که تاسو یو کې کې وګورئ نو هغه به د پیراسیټامول نه شروع کوي چې دا اوپره مونږ له سره شروع کوو. مونږ شروع کوو دا ډیر های ډوز انټي بایوټکس نه زمونږه پریکټیس ټیک نه دی. خو دا هغه وجه دا ده چې زمونږ درې پروفیشن یو ځای پکار دي، یو پیرامیډیکس یو ډاکټر یو فارماسیست. دا ټرایانګل پوره نه دی. کله چې دا ټرایانګل پوره شو دا مسئله به حل کی.
د غرنګ ډاکټر نوران افریدی چې یو نړیوال اداري سرکار کوي وای حکومت له پکار ده د بیانو کمپنیان لپاره یو مضبوط نظام جوړ کړي.
کم فارماسیوټیکل کمپنیز چې دی هغه په هاسپټل کې دوی میډیسن ورکوي یا ډاکټران د هاسپټل د میډیسن نه علاوه د بهر نه پرسکرپشن ورکوي چې دا غوي د کوالټي د افیکیسي وایز د غوي لپاره یو لوی میکانیزم یو ستراتیجی جوړ کړی شي او هغه اپرو کړی شي د هغه کمپنیانو او پاره کې دوی پاکستان ان په لیول باندې کنسلټنټ په دې کې شامل شي. دا وایي د تجربې په بنیاد باندې د هغه فارماسیوټیکل کو نومینیشن د یو دغه نه پسته غلستونه چې ډاکټرانو ته ایشو کړل شي او همدار باندې چې دی پورو کې جوړا وی نه پست دی پرسکرپشن مخې ته راځي.
په دې تحقیق کې چې د کوم نسخو جاچ خسته شوی دی په هغه کې په اول نمبر زیاتې د درد دوايانې د ډاکټرانو لخوا لیکل شوی وي، په دویم نمبر د جراثیمو او په درېم ملټي وایټامینز تجویز کړی شوی وي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي کو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو په کورما قبایلی سیمه کې د سدی سیمه دکانداران غوښتنه کوي چې د ممکنه اور د لګیدو لامل کوم زیان نه د بچاو لپاره حکومت دی ګامونه اوچت کړي. دغه دکانداران وایي چې په ټاون کمیټه کې د اور مړ کولو لپاره یو گاډی خوشته خو ډیر زوړ دی او د کار نه دی. نور حال د طارق اورګزای په دې رپورت کې اورو.
پسیما کې انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم مشر حاجی رحیم جان مشال رډیو ته وایي چې د کالونو مخکې اخستې شوې ور مړکول لپاره د فایر بریګیډ ګاډې اول نه غیر معیاري دي چې په ټاون کمیټې کې حسې د نم لپاره ولاړ دي.
اصله کا منظور شوې او پنځره لکه مو تر اوسه خوش نه قبول وزراول دي د بل ورځې مو پنځه ځله لکه روپۍ غوډم شوې دي مو د اړې دي بازار یونین دوه مې دکانونه سي دي درې درې لکه کې ته مو شوې دي کومه چې جوړوي سم پر فایر بریګیډ
د تنظیم یو بل غړی او مشر حاجی عبدالله وای چې د وو لګیدو په پیښو کې د سیمې خلکو ته یو څو ځل سخت زیانونه ورسېدل چې د دې ذمواري دوی په حکومت باندې اچوي ځکه چې متعلقه چارواکي د دوی دغه مسالې ته هیڅ توجه نه ورکوي.
یو ګوډه مصر شته غن زور دی شټټېګم نه او بل لري مو کوچو کې هغه ته ودی نش خونونو مارکیټ کې او دکان وره خسته او هم ټول خپل لسونو خور سره مړکو غور مونږ مړکولای دغه پیره چې څومره دکان وو هغه ټول ختم شو وسه اقتصادي تاوان ورشکانه.
پلوی آبادی باندې مشتمل په سادې سیمه کې یو غټ بازار دی چې پکې سرکاري او غیر سرکاري دفترونو نه علاوه شاوخوا 2000 دکانونه او هوټل دي. په سیمه کې د ټاون کمیټې مشر نوید حسین وای چې په دې اړه د دوی لخوا کوششونه روان دي او ډیزر به د فایر بریګیډ گاډي دغه مسله حل کړی شي.
دا ډوټي زور دی خو موږ فاته سیکریټ نه بالکل فایر بریګیډ منظور شوی دی خو کومې ورځې هغوی موږ ته پیسې ریلیز کړي هغه سرکاري ارکیسترا دي دوه ډایرکټر یو فایر بریګیډ دم ته بالکل زیرو میټر منظور شوی دی کومې ورځې را هغه شولو هلته فنډ راکړي نو دا انشاءالله دا شوی دی.
نوموړی زیاتوي چې دغه ذمواري یوازې په حکومت نه بلکې په دوی باندې هم جوړیږي چې ممکنه اور لګېدو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره په ځانګړې توګه احتیاطي ګامونه اوچت کړي. طارق اورګزای مشال ریډیو کورم ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلې هم اوریدلې شئ. ځینې وختونه مالی مرستې له دې عمله ځنډېدای شي چې مرسته کوونکي هیوادونه د مرسته اخیستونکو هیوادونو د اداري فساد له وجې اندېښمن وي. د اداري فساد په خلاف څارونکي ډلې یو څو مشورې ورکوي تر څو په اداري فساد اخته هیوادونه وتوانېږي چې د دې فساد څخه ځانونه خلاص کړي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په دې رپورت کې اورو.
د اروپایي اتحادیې ځینې ټولنې او هغه هیوادونه چې په راتلونکو کې د اروپایي اتحادیې غړي جوړېدای سي د اداري فساد پر خلاف ځینې اصلاحات غواړي. نړیوالې مالی او غیر دولتي ادارې لکه د نړیوال شفافیت اداره یا ترانسپیرنسي انټرنیشنل په دې حق له یو څو مشورې لري، لکه د دولتي ادارې مسؤلیت باید قوي سي، دولتي لوجستیکي پلورنې باید د سیالۍ او شفافیت پر بنسټ ولاړ وي، د اداري فساد څارنه او قانوني جزا، د سیاسي ګوندونو د مالیه شفافیت، معلومات ترلاسه رسي. د اروپایي اتحادیه ټولنه د هغه هیوادونو چې غواړي د دې اتحادیه غړي سي له دولتي مامورینو غوښتنه کوي چې خپل شتمنۍ ښکاره کړي څو د دوی ترمنځ د ګټو اختلاف رامنځته نسي. د اروپایي اتحادیه په څنګه کې د شفافیت د نړیوالی ادارې مشر کارل جولن وایي د ګټو اختلاف هغه وخت رامنځته کیږي چې مامورین د ځینو شرکتونو چې پکښې دوی په خپل مالی برخه لري په ګټه فیصله کوي. د زیاته کړه
یو داسې سیستم باید رامنځته شي چې د دولتي مامورینو شتمنۍ په ډاګه کولو پروسه وڅاري چې آیا دا څرګندونې صحیح دي او کنه.
ڈولن وائی د ادارې فساد امکانات په داسې حال کې لا زیاتېږي چې دولتي مقامات له کومې علني کره کتنې پرته د حکومتي ټیکو یا قراردادونو ورکولو واک ولري. ڈولن په دې حق لوایي
تر هغه وخت چې دولتي کارکونکي او سیاستمداران څومره ډیر واک ولري چې تجارانو ته قراردادونه ورکړي د اداري فساد خطر هغومره زیاتېږي. نو په دې خاطر داسې پروسې پکار دي چې شفافې علني او پر سیالۍ ولاړې وي.
د نړیوالی مالی مرستو ورکونکو ادارو او هیوادونو یو هدف دا دی چې یو به پلوه قضایه دی جوړ کړای سي چې کده مرستې اخیستونکي په افغانستان کې وي او که په نورو هیوادونو کې اداري فساد دی څاري او قانوني جزا دی ورته ټاکي. د انکشاف او بیا رغونې اروپایي بانک اداره کوونکی مشر الن راوسو وایي
That's why we've been working with the
کوم تجارت کدا سه فکر کوي چې دوی سره لکم سیال یا له دولتي ادارو له خوانه انصافي شوي دا دوی به وکولي شي چې خپل شکایت یو به طرف اداري چې پروګرامو ادارو د پابندیانو پیشنهاد کولی شي له خوا و پلټي.
د اداري فساد پر خلاف فعالین وایي چې ځینې پیاوړي اشخاص تجارتونه او ګروپونه د خپل پټو مالی مرستو لالارې پر انتخاباتو اغیزمن کېدای شي چې دا کار د سیاسي اداري فساد خطر زیاتوي. ڈولن په دې حق لوایي چې سیاسي ګوندونو سره د شفاف او مالی مرستو لپاره د قوانینو شتون پکار دي. فعالین وایي چې د پلټونکو جورنالستانو او مدني ټولنې فعالینو په غیر حاضری کې اداري فساد وده کوي. د معلوماتو د ازادي قوانین د ملکی وګړو لپاره پیاوړي کوونکي وي تر څو دوی وکولای شي اداري فساد په نښه کړي او د عکس العمل لپاره غوښتنه وکړي. تجغورنی نړیواله کمیټه یا انټرنیشنل ریسکیو کمیټه چې د بشری مرستو یو غیر دولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې مرستندوی ادارو د معلوماتو په شریکولو سره خپلې کمی اسانتیاوي ډېری نتیجه ورکوونکې او ګټورې کړې دي. د واشنگتن لخوا د افغانستان د بیا رغونې عمومي څارونکي جان سوپکو وایي چې د امریکا دولتي ادارو د اروپا اتحادیه او ملګری ملتونو ته هم پکار ده چې د یو بل سره معلومات شریک کړي او څو د مرستې لپاره پیسې غلا یا بې ځایه مصرف نسي.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه د وپانې پته ده ګندهارا ټکای کوم. دا سیمه او نړۍ تازه خبرونه سیړنی او مرکی په گندهارا ډاٹ کام.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی اوس یو خوندوره سندره د حشمت سحر په غږ باندې.
زدر نور تیغ مجانانا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکی پگرانا او بیاب میں پیدا نکی پگرانا پیدا مکا زدر نور کی غم جانانا شی مندے پکاوا کخلا چرتد دزما کے داسمانا پیدا مکا ردر نور کے غم جانانا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکے پگرانا او بیاب میں پیدا نکے پگرانا پیدا مکا زدر نور کے غم جانانا
اس پتا دزا نشتا چچر تیم اس پتا دزا نشتا چچر تیم سو ببی در قیم دزانا پیدا مکا زدر نور کی غم جانانا پیدا مکا بیاب میں پیدان کی پگرانا ہو بیاب میں پیدان کی پگرانا پیدا مکا زدر نور کی غم جانانا
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیری